ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین ایوا په کابل کې دولس نیمې او دلته په پراګ کې د غرمې لس بجې شوې ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې تاندې هیلې او جمهوریت در خبرو په لومړی خبرونه ورو ویانده فرخنده اسد
پیښور په حیدرآباد کې د اپریل په 14مه د وژل شو کسانو خپلوانو د دغه پیښې په اړه د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. تو پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې د یوې کړۍ یوې لارې په اړه غونډې ته بلاوینا کړې او د برطانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. د خبرونو تفصیل د اپریل په 14مه د پیښور په حیدرآباد کې د وژل شو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورزنګ له حکومت د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د یو وژل شوی کس تدریزوی جلیل اپریدی پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدی شناختی کارډ او نور کاغذونه وښودل او ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري.
رشتہ دار خو په دی واقعیا کې ټول زماو سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد افریدی د ترزوی مې دی مون د دې ریاست شهريو حق لرو د دې مطالبه د دې आवाज او چتولو حق لرو عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دي نه او د دې کیسې اثرونو جایزه واخلي.
د پښتون ژغورن غورزنګ پلویانو غړو هم خبري غونډې ته وویل چې که حکومت ته حیدرآباد د پیښې پلټنې ونه کړي نو احتجاجونه پیلوي. د پیښور پولیسو د اپریل په 14مه ویلي وو چې په حیدرآباد کې 15 وسلوال وژلي. تر دې وروسته د اپریل په 22مه هم د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویلي وو چې ثبوتونه ښایي امجد اپریدی له طالبانو سره تعلق لرلو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي وو چې وژل شوي کسان یې د ډلې غړي وو. د چین په مرکز بیجنګ کې د یوې کړۍ یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي. دا غونډه د اپریل له 15مې نه تر 18مې پورې دوام لري چې پکې د 30 هیوادونو مشران ګډون کوي. د پیښور انتظامی د پولیو مهم ادرس وسلی رشکار کون کې لدن ډالر کړی دي. دغه کسان د پولیو ساسکو پاړه تر اوازو خبرېدو وروسته کارته نه وتللی. د لهغې وروسته دا چې د تیر ګل پورس د پیښور په ماشوخېلو کې د پولیو ساسکو خلاف داسې اوازې خورې شوې چې ګینه د غوساسکو ماشومان ناروغ کړل. د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان ډاکټر انور جمال تیر مخه مشال ریډیو ته وویل کله لري کل شوې کسان بیرته خپل کار ته ستانه شي نو دوی به پر بهالولو غور وکړي.
نو باج ورکران دا شي چې هغه وی شهر مونږ نه کوو دا غي خپل مرجه باندې دا هغه شهر مونږ نه کوو. په حالت کې ځان نه کوو د 41 سپروایزران دی او 283 پاره کې کمیونټي هیلث ورکرز دي.
د ماشوخېلو د پیښې وروسته ګڼو خلکو خپل ماشومان هم روغتونو ته د معاینې لپاره رسولي وو خو وروسته حکومت ویل د پولیو ساسکو خلاف خپرې شوې اوازې ناسمې وې. په ماشوخېلو کې خلکو د صحت یو بنیادي مرکز ته هم زیان رسولی وو. بلخوا د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپین انن بیرته پیل شوې ده. دا خبره د چمن اسسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تېره شپه مشال ریډیو ته کړې. تېره ورځ په چمن کې نامعلومو وسوالو د پولیو مهم یوه ښځه کارکونکې نسرین په ډزو وژلې او بلې جوبل کړی دا. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دی چې حکومت یې هڅه کوي په روان کال کې د تورخم لار شپه ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. نوموړي پرون د خیبر ضلع لوړګی ته د خپل سفر پر وخت مشال ریډیو ته وویل په جنوري کې د وزیر اعظم عمران خان تر اعلان وروسته په دې کار پیل کړی دی چې د تورخم لار سلیریش سات خلاصه وساتي.
مونږه به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ګنټه کولاو دا زمونږه افغانستان سره د تجارت په روټ باندې دا نو هغه به مونږه همیشه استعمالو هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به مونږه سترنګتن کوو.
تیمور سلیم جګړه دا هم ول حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایران او هند په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار له دفتره په پرونی خپور بیان کې راغلی چې تهران د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بیان وایي د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی او له هندي سفیر وینی کومار سره خبرې وکړې. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې پرون روسي او چینایي او امریکایي چارواکو په مسکو کې پر افغان سولې خبرې کړې دي. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادله وړاندیز رد کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ تیر ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بی ګناه خلک په جیلونو کې اچوي او د دغه نه بیا ګټه پورته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چار شنبه په ورځ برتانی ته وړاندیز کړی و چې ایرانی نژاده برتانوي نازنین زاغیری دی د ایرانی شهریت لرونکي نکار کوڅکانی چې په آسټرالیا کې زندانی ده تبادله شي. نازنین زاغری ایرانی نژاده برتانوي ده چې په ایران کې د حکومت خلاف د فعالیتونو په تور نیول شوی او د 15 کال قید سزا ورته ورول شوی ده. هغه تامس رویټرز ادارې سره کار کوي. په 2014 کال کې چې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی و نو ونیول شو. د نازنین زاغری خاوند ویلي د ایران دغه غوښتنه نامناسبه ده. بلخوا نگار کوڅکانی چې د ایران شهریت لري او په آسټرالیا کې نیول شوی امریکایي د سپارلو غوښتنه کوي. او بل خبر دا چې د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل امیدواري اعلان کړي. شپږ او یا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مخکخ کاندید ګڼل کیږي. 13 ورځې په خپل ټوئیټر پاڼه جو بایدن په یو ویډیو کې وویل د امریکایي ولس اقدار په نړۍ کې د دوی حیثیت، د دوی جمهوریت او هر هغه څه چې امریکایي جوړ کړی دا وخت له خطر سره مخامخ دي او ځکه دی خپل ځان د ولسمشرۍ د کاندید لپاره اعلانوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بای او موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 120 روپۍ 13 پیسې او 130 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ او 150 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 پیسې 50 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 پیسې 50 پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 300 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدلی شي. د اپریل په 14 د حیات آباد په پیخه کې د وجلو شو کسانو د کورنۍ غړو او پښتون تحفظ تحریک ویلي ک حکومت عدالتي کمیشن جوړ نکړي نو احتجاج پیلوي.
ترغه به د احتجاج زمونږ جاری ترسو پورې یو عدالتي کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راخکار شوی نه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای وزیر اعلی به پر راتلونکو ورځو کې په کابینه کې بدلونونه اعلان کړي. د کوارټ او کرک انتظامیه له شخصي زمکو سره د سرکاري یا شاملاتو زمکه په خرڅلاو بندیز لګولې ده. شنون کې وای
پہله نه چې کم شاملاتو باندې قبضه خلکو اچولې دي هغه زمکه وسنګ رخلاسيږي.
د خزو پاړه ځنګړې خبرونه تاندې هنه هم در خبرو او په جمهوریت خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ګوندونو ته څنګه ګوندونه څنګه کمزوري کړي او هلته متبادلې سیاسي نظریې ولې نه پیوړي کیږي.
د ملټری د سیاسي ګوندونو په اړه کې شکو په شبهات دي.
لیفت کو پچھلے 30 سالو کې اندر ډېری بری طرح سے شکست وي.
نور راپورونه هم لرو تر سره اوس. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. د اپریل په 14مه د پیښور په حیات آباد کې د یو وجل شوي کس د ترزوی جلیل پریدي ویلي همجد پریدي او نورو څلورو وجلو کسانو له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لرو. نوموړي پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو پلویانو سره یو ځای په پیښور کې خبري غونډې ته د امجد پریدي شناختي کارډ او نور رسمي کاغذونه وښودل او له حکومت یې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د پیښور پولیسو د اپریل په 2 ویلي وو چې داسې ثبوتونه لري چې نوموړی د وسلوالو د ډلې غړی وو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي وو چې د حیات آباد په پیښه کې وژل شوي د دوی د ډلې غړی وو. غلام غوث رپورټ لري.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د امجد اپریدی په نوم د وجل شوی یو تن د ترزوی جلیل اپریدی خبریالانو ته وویل چې د امجد اپریدی په شمول په حیات آباد کې وجل شوی ټولو 15 واړه کسانو د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لرلو.
رشتہ دار خو په دې واقعیا کې ټول زمو سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد اپریدی د ترزوی مې دی چې دا چا باندې د طالبان کمانډر الزام لګیدلې دی دوم دکا ز د ترزوی ما زمونږ د مطالبه ده چې مونږ د دې ریاست شهریو حق لرو د دې مطالبې د دې आवाज او چتولو حق لرو چې دا کما واقعیا شوی دا ظلم شوی دی جبر شوی دی بربریت شوی دی. عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دي نه او د دې کیس ته اثرینو جایزه واخلي.
خو د ګل پورس د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل په خبري غونډه کې د امنیتي ادارو دریز بیا تکرار کړی وو چې په حیات آباد کې په عملیاتو کې دوی تراگر په نخه کړی وو.
مزید چیزه کھل رہی ہیں شواہد مل رہے ہیں
نور سیزونه هم راخکار کیږي نور ثبوتونه هم را روان دي یو بل سره لړۍ ملاويږي. سید عرف بابو جوبل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواري هم قبول کړه وه. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد د نورو ملګر سره په حیات آباد کې په غټ غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
خود پختون تحفظ مومنٹ یو غړی او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي که په دغه پیښه کې وژل شوي ټول کسان ترهګر دي نو بیا دې حکومت د دې لپاره بغیر د څه یری ترهی عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تر اوسه پورې دې شل قسمه بیانونه بدل کړو. آخری بیان مطابق یو امجد دی وی چې دا دهشتګرد و. حالانکه هغه سابقه سرکاري ملازم وو او دې وخت کې هغه په هایکورټ کې کیس هغه چلیږي او هغه په هایکورټ ته پیشیانې کولې. نو دا یو جالی پولیس مقابله وه. تر هغې به دا احتجاج زمونږ جاري په دې مسله باندې چې تر سو پورې یو عدالتي کمیشن چې هغه په هایکورټ په ججانو نه مشتمل داسې کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راښکاره شوي نه.
تر دې وړاندې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل اپریدی هم په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د حیات آباد په عملیاتو کې چې کوم کسان وژل شوي وو هغه ترګر نه وو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د یوې کړۍ یوې لار ون بیلټ ون روډ غونډې ته خپلې وینا کې 15 تجویزونه وړاندې کړي دي چې تر مخه یې د ونو بوټو لګولو سره د ماحولیاتي بدلونونو اثرات کمول، سیلګرۍ ته وده ورکول، د درغلۍ خلاف په ګډه سره مبارزه کول، د غربت خاتمې لپاره کار کول او خپلمنځي تجارت آزادول شامل دي. کارپوهان وایي که ون بیلټ ون روډ پروژه کې شامل ملکونه که په دې تجاویزو عمل وکړي نو ټول ملکونو ته یې ډیره ګټه رسیدلی شي. د وزیر اعظم د وینا په حق له نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن د جمعې په ورځ د چین په بیجنګ ښار کې دویمې ایوې کړۍ ایوې لار یا ون بیلټ ون روډ غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان او چین د سی پیک دویم پړاو طرف ته روان دي چې پکې به اقتصادي زونونه جوړولی شي. د سره سره د ایوې کړۍ ایوې لار پروژو له وجې په پاکستان کې د توانایي په بحران کې کمی راغلی او د چین په مرسته گوادر بندرګاه په تیزۍ سره د نړۍ یو لوی تجارتي مرکز جوړېدونکی دی. د نوموړي وینا وه
زه 15
تجاویز وړاندې کوم کول غواړم د ماحولیاتي بدلونونو اثرات کمولو لپاره موږ ټول لا په ګډه سره د دې مقابله کول پکار دي. دویم دا چې سیلګری ته ود ورکول پکار دي چې د اولسونو ترمنځ رابطې زیات شي او د یو بل کلتور نه په خشان خبر شي. دریم دا چې موږ لا د درغلي مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړول پکار دي. څلورم دا چې د غربت خاتمې لپاره ټول هیوادونه د په ګډه سره یو فند جوړ کړي. او پنځم دا چې هغه هیوادونه چې په دې ایوې کړي ایوې لار په پروژو کې شامل دي، دوی باید له یو بل سره تجارت آزاد کړي او په نیجی څنګه کې د سرمایه کارانو حوصله افزایی وکړي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریدی وایي که ون بیلټ ون روډ پروژه کې شامل ملکونه په دې تجاویزو عمل وکړي نو ټولو ملکونو ته ډیره ګټه رسیدلی شي. وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ماخستن د چین په څلور ورځنی دوره بیجنګ ته رسیدلی دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایوې کړۍ ایوې لار غونډه کې ګډون نه علاوه د ځینو ملکونو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم به د یکشنبې په ورځ د چین صدر شی جنګ پینګ سره هم ویني. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د عمران خان دا د چین دویمه دوره ده. نوموړی له دې وړاندې د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم چین ته تللی و.
د احمد الله راپور مو اوریدو. د پیښور انتظامیه د پولیو هغه سلګونه واکسینی کارکونکي له دندو ګوښه کړی چې د څاڅکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کارتنه تلل. واکسین ورکونکي وایي د اپریل په 2 د پیښور د ماشوخېلو پیښې له کبله وېرېدلې دي. هغه ورځ د ماشوخېلو ځینې اوسېدونکو دعوه وکړه چې تر څاڅکو خوړلو وروسته یې لسګونه ماشومان ناروغه شول، خو روغتیا پالانو او چارواکو یې ادعا ناسمه وبلله. د روغتیایي کارکونکو د دندو نه ترسره کولو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې له هدفه 30% کمو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول. چارواکي وایي کمپین یې غځولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پیښور انتظامیه د پولیو واکسیني ډلو 340 کارکونکي لري کړي دي. د ضلع انتظامیه چارواکي وایي په ماشوخېل کې د پولیو واکسینو ضد د خورې شوې اوازې وروسته یو شمېر واکسین ورکوونکي کار ته نه ورتلل چې له امله یې ډیپټي کمیشنر هغوی لرې کړل. د پولیو په برخه کې د پېښور د ډیپټي کمیشنر فوکل پرسن ډاکټر انور جمال بیګا مشال رډیو ته وویل که لرې کړل شوي کسان بیرته خپلو دندو ته ستانه شي نو دوی به یې په بیا بحالولو غور وکړي. ډیری خلکو ماشومان روغتونونو ته وروړل. ډاکټر انور جمال وایي د پېښور درې هسپتالونو لیډی ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ هسپتال ته وروړل شوو ماشومانو کې یو هم پولیو واکسینو نه و اغیزمن کړی. د اوازو تر پیل کېدو وروسته په ماشوخېل سیمه کې د پولیو واکسینو کمپین وزنډول شو. همداراز پرون د بلوچستان په چمن کې د پولیو ورکوونکي یوه زنانه وژل شوه او بله جوبل شوه. له دې وړاندې د اپریل په 24 د خیبر پښتونخوا په بونیر او په 23 په بونو کې په ورته بریدونو کې دوه پولیسان وژل شو. ډاکټر انور جمال وایي د پولیو واکسینو ضد خوروشو اوازو دا ځل کمپین سخت څپلې، خو زیاتوي د دوی ډلې هڅه کوي چې هر کور ته ورسیږي. د پولیو واکسین هر میاشت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا ځل د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ټولو صوبه کې 6 لکه ماشومانو ته واکسین رسول هدف و، خو چارواکي وایي دا وار 30% کمو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شو. د پولیو واکسینو د خیبر پښتونخوا د څانګې فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علی شاه بیګا مشال رډیو ته وویل دا ځل یې کمپین په 3 کې ختم نه کړ، ځکه چې غواړي انکاري مور او پلار قانع کړي او ټول ماشومانو ته ویکسین ورسوي. پولیو وایرس له نورې نړۍ ختم شوی، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې دا رنځ لا هم پکې شتون لري. روان کال په پاکستان کې 8 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. په پیښور کې له دندو څخه د پولیو کارکونکو د لری کولو په اړه مو رپورت واوریدو. په چمن کې د پولیو په روغتیایي کارکونکو تر حملې یو ورځ وروسته نن واکسینی کمپین به بحال شو. د سیمې یو انتظامی مشر سمیع الله آغا بیگا نا وخت مشال رډیو ته ویل د روغتیایي کارکونکو د امنیت اقدامات کړي دي. پرون د چمن په سلطانزی کلی کې د ګوزن پر واکسینی ډلې په حمله کې یو ښځه وژل شوې او بل جوبل ده. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. ایوب ترین نور معلومات راکړي.
د افغانستان پولیسو تیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د پولیو ضد کمپاین نن برته پیل شو. د خبره د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تیر شپه ناوخته و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د پولیو د کارکونکو لپاره دوی سخت ګامونه پورته کړي دي. د پولیو ضد کمپاین تیر ورځ دغه وروسته وزنډول شو کله چې د چمن په سرحدي کلی سلطانزی کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پولیو یو 15 کلنه کارکونکي نسرین وجل سوا او داغه 40 کلنه ملګری رشید ټپی سوا چې اوسم د کوټ په سیول روغتون کې د علاج لپاره بستر ده. د پیش په ضد د نسرین بیبي خپلوانو تیر مازګر احتجاج هم کړی او پښتنه کوله چې د کمپاین پر مهال د دوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه ولې نه و پورته شوی. دوی دا هم غوښتنه کوله چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول سي چې د پیش وروسته په تشتیدو کې بریالي شوی دي او تر دم غړي پورې نه دي نیول شوی او نه هم ویډلې د دغورستی پیش ذمہداری په غاړه اخیستې ده. د چمن په ګډون د بلوچستان په 213 کې د پولیو ضد کمپاین د رواني میاشت په 28 پیل شوی وو. په کمپاین کې د 40 لک څخه وزیات او هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وو. د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز د چارواکو پوینا چې پرون ورځ د چمن د کلی سلطانزی پیشه په داسې وخت کې وسوه کله چې د پولیو کارکونکي د انکاری کسانو او ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو په کار هلته بوختو. د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا د پیش غندنه سوې ده. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال 13 ورځ نه هوایي خوشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې امر یې کړی دی چې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ټولو ګامونو پورته شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به په کابینه کې بدلونونه وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای هغه وزیران چې ښه کارکردګي نه ده خودلې له دندو به ګوښه شي. د اپوزیشن سیاستوالان وای حکومت د خپلو نیمګړتیاو پټولو لپاره په کابینه کې د بدلون خبره کوي. شنون کې وای خای د وزیرانو بدلول ګټونه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو 4 ورځو کې په صوبایي کابینه کې بدلونونه کوي. پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په راتلونکو 4 ورځو کې په کابینه کې بدلونونه اعلانوي او هغه وزیران چې سمه کارکردګي نه ده کړې له وزارتونو به یې ګوښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 هفته وزیر اعظم عمران خان په مرکزي کابینه کې بدلونونه کړي دي. ځینې وزیران یې ګوښه کړي او د ځینو وزارتونو یې وربدل کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي استاد سردار حسین بابکوی حکومت د اقتصادي او انتظامی ستونزو سره مخ دی، خو د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي د بدلونونو په اعلانولو وخت ضایع کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
نه هم میاشتا او د کابینه برابر نه کړی شو. وزیر اعلی سره ولس محکمې دي چې به عوامو تر روزانه بنیاد باندې سوره مشکلات دي. سیکریټ ټول ملازمین هم په احتجاج او ډاکټرانو په احتجاج دي. ترقیاتی کارون د پاره دي سره پیسې نشته او سم منصوبه بندي د نه نشته. خلک برداشت کوي منګای په شکل کې، بیروزګارۍ په شکل کې. تاسو ګورئ ته د پولیو خلاف سره لوی مهم روان دي. نو میاشتو کې دې څه داسې وکړو دې ته کوم بدلون راوړي.
پیښور میشته خبريال او چیډونکو محمود جان بابروي د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د 13 میاشتو راهسي واکمن دي، خو یاد ګون 15 کاله هم په صوبه حکومت کړی دي. د هغه په وینا په دې څه کم شپږو کالو کې حکومت د خلکو لپاره هغه څه کارونه ونه کړل د کومو ژمنې چې کړې وي.
خو د دې د شپږم کال دی، البته 15 کاله مخکې هم حکومت کړو. خلک وایي چې اوس خو څوک یې کنه، نو دلته چې دې څه نشي کولای نو دوی به اوس کوشش کوي چې په څه طریقه باندې وزیران لري کې. خو سوال بیا پورته کیږي چې دا وزیر به لري کې نو بل سره به چلاولي هغه آیا د دې نه خوي؟ ځکه چې ټولو کې خو تا وزیران کنه، نو چې تر څو پورې تا سره کلکټیو ویژن نه وي، د پاس نه تا سره یو پروګرام نه وي روان، نو وزیرانو بدلولو سره زما په خیال باندې به حالات نه بدلیږي.
بابر وای تحریک انصاف ګوند په 4 ډلو ویشل شوی هم دی او خای په راتلونکو کې په صوبایي کابینه کې کېدونکو بدلونونو یو لامل د ګوند دننه اختلافات هم وي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې د څار له نوي نظام سره سم د قبایلو په ټولو ښوونځیو کې د استادانو حاضری باوري کوي. دا خبره نوموړي پرون د کورمې په پاړه چینار کې په وینا کې کړې. نوموړي ویل دی خبر دی چې د سکولونو ځینې استادان ان له هېواد بهر مزدوري کوي او له حکومته تنخواه هم اخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې نوي سکولونه پرانیزي او په نامنیو کې ړنګ شوي هغه دې ورغوي. طارق ورغزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې حکومت په ترجیحي بنیادو قبایلي ولستا د تعلیم په لړ کې ورپه خستونزو د حل کولو لپاره پلانونه تیار کړی دي. دا خبره د صوبې وزیر اعلی د کرمې دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پورس د ځای مشرانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. محمود خان وایي دوی پلان لري چې هلته څومره نوي ښوونځي جوړ شوي دي په هغو کې به د استادانو برتی تر جون میاشت مخکې وشي او فعاله پورته کړی شي. وزیر اعلی دا هم وایي په ښوونځیو کې د استادانو کارکردګي او د هغوی حاضري یقیني کېدو لپاره دوی آزاد مانیټرینګ یونټ قائم کړی چې دای په سیمه کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره جولے پیشرفت بلخوا د سیمې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کرم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وای که حکومت غواړي چې د سیمې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او هلته تعلیم عام شي نو نه یوازې دا چې نوي سکولونه بلکې په زړو کې د هم زرته زره استادانو کمی پوره کړي او بل دا چې نور نوي سکولونه دي د ضرورت په بنیاد جوړ شي.
په کار دی نوي سکولونو سره سره د زړو سکولونو ته دم سټاپ ورای کی. مطلب مطلب سہولت نشتا دے پکار دے الت گورمنٹ پدی بانے توجہ ویر کی
پاٹا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد دا اول ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان د کرمې یو ورځنۍ دوره کړي او هلته د تعلیم ترڅنګ په نورو شبو کې اصلاحات د کېدو لپاره خپل پلانونه وړاندې کړي. د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دور استاد قبایلی سیمې ووس قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګر شوې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامیه د شاملاتو یعنی سرکاری ځمکو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د کوټ انتظامی مشر مطیع الله بیګا مشال رډیو ته وویل هغه خلک چې له خپل ځمکې سره سرکاری ځمکه هم شاملوي او خرڅوي پر ضد به اقدامات کوي. له دې پرته د دواړو ضلعو انتظامیو د پلاستیکي تیلیو یا کڅوړو پر خرڅلاو هم بندیز لګولی دی. شنون کې وایي حکومت دې له نیونکو سره سرکاری ازمکی خلاصی کړي او د پلاستیکی تیلی او د خرڅلاو مخنیوي لپاره د میکانیزم جوړ کړي. ممتاز بنگخ معلومات راکړي.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامیې د پلاستیک کڅوړ او شمیلات ځمکو په اخیستو او خرڅولو بندیز لګولې. دا بندیز د یوې اعلامیې د لارې لګولې شوې او په فوري توګه دواړو ضلعو کې د قانون یو سلسله ور سره اختتامه ده عملی کړې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو په مهال د کوټ ضلع ډیپټي کمشنر یا انتظامی مشر مطیع الله وویل چې شمیلات ځمکه په شخصي توګه خرڅول د خلکو خپل میزي شخړو سبب ګرځي او پلاستیکي کڅوړې چاپیریال ته زیان رسوي.
هغه نقصان پیدا کیږي چې کله د شمیلات به تقسیم کیږي نو هغه وخت به چې کم کس مکه زیاته ایسا خرچ کړي وینو ابل کس پته محروم شي. دوهم زموږ دفعه 144 لګولې دا پلاستیک بیگز باندې پولی ایتین بیگز باندې د بارے کې زدا هم چې صوبایي حکومت له طرفه د هدایات دی چې دا پولی ایتین بیگز چې کوم دی چونکه صحت د پر ډېر نقصان دی دي اندر د پر د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم یو حصہ ده چې موږ د پولی ایتین بیگز سیل باندې پابندي ولګو.
د ضلع انتظامی لاړه خجری شوي اعلامی په اړه چې موضعی خبریال ته رشید څخه وپوښتل نو ده وویل چې انتظامیه اعلامی خجری کړي باید چې د دې عملي کولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
دا یقینا یو ښه ګام دی خو دلته خبره دا کیږي چې مطلب پهلا نه چې کم شاملاتو باندې قبضې خلکو اچولې دي هغه ځمکې وسنګه خلاصیږي. ضلع انتظامیه ته پکار ده چې په دې طرف ته هم توجه ورکړي او سوره پورې د پولیتین بیګونو باندې پابندي خبره ده نو هغه یو کال مخکې همدغه پخوانی چې کوم ډپټي کمشنر و د کوهاټ خالد الیاس هغه په باقاعده توګه دا چې کوم د کپڑے بیگونه دی دا تقسیم کړیو فری تقسیم کړیو او چې کوم پولیتین بیگس کاروبار کوونکي هغه ته یو دوه میاشتې ټایم ورکړو چې دوه میاشتې پورې دا چې کوم تاسو راستاک ته دا ختم کی هغه نه بعد به تاسو خلاف قانوني کاروایی کیږي خو تقریبا دغه یو یو نیم کال تیر شولو د هغه شی څه فالو اپ نه شولو
د دین وړاندې هم په کوهاټ کې دا رنګ بندیز لګولې شوی وو او ځلې انتظامی په دکاندارانو کې د کپړې کسوړې تقسیمولو سره سره د خلکو بیدارۍ لپاره کمپاینونه هم پیل کړي وو خو لا تر اوسه په ځلې کې انتظامی خپل امر عملی نه کړی شو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زمونږ ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ زمونږ د ویب سټ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام او اوس هم په پیښور کې یو نیمه بجه شوې ده فرخندا اسد د خبرونو لنډی زوري
د اپریل په 14مه د پیښور په حیدرآباد کې د وژل شو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومته د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده د یو وژل شوي کس تدریزوي جلیل اپریدي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدي شناختي کارډ او نور کاغذونه وښودل او ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري د چین په مرکز بیجنګ کې د یوې کړې یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي د پیښور انتظامی د پولیو مهم درې سوه څلیرش کارکوونکي له دندو لرې کړي دي دغه کسان د پولیو څاڅکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نه و تللي دا له هغې وروسته دا چې د تېر بل په ورځ د پیښور په ماشوخېلو کې د پولیو څاڅکو خلاف داسې اوازې خپرې شوې چې ګیلې دغو څاڅکو ماشومان ناروغه کړل د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې حکومت یې هڅه کوي چې په روان کال کې د تورخم لاره شپه ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص او وساتي د ایران او هند په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار له دفتره په پرونی خبر بیان کې راغلی چې تهران د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ تیر ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بیګونه خلک په جیلونو کې اچوي او د دغه نه بیا ګټه پورته کوي او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی
د خبرونو لنډیز مواوریدو او وسوم د جمنې سره سم درته اونې ز خبرونه تاندې هلې در خبرو د دې خبرونه قربانه فرخنده اسد ده
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ټولنیزو چارو د هغو ښځو او نجونو فعالانو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې د خپل وطن د سولې لپاره کمپاین چلوي زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه دغه هیواد د ښځو د حقونو او ټولنیزو چارو فعالان وایي باید د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ته پام وشي په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې ښځو او نجونو هم د سولې په اړه مختلف کمپاینونه او پروګرامونه پیل کړي دي په دغو کې یوه د ننګرهار مقدسه احمدزی هم ده د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه مقدسه وایي
ټول لپاره خو زموږ فعالیتونه تقریبا لسو کلونو په مختلفو شکلونو باندې مثلا تعلیم ته کار کول د ښځو ظرفیت ته کار کول د ښځو لپاره حق غوښتنه کول د ماشومانو بېوزلو ماشومانو لاسنیوی کول د کونډو رنډو سره مرستې کول په یو شکل شروع و خو دا ځل داسې د سولې لپاره افغان مذاکرات شروع دي له طالبانو سره په دې اړه موږ یو مفکوره له ما سره پیدا شوه چې راځي مونږ د ښځو په صفت باندې د اول ننګرهار ولایت نه د افغانستان ټول ولایتونو ته کمپاین شروع کړو دا کمپاین چې لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاری رمنګ لاسونه پرنګو او په دیوال باندې ماشومان سره لویانو سره سربازانو سره اتلانو سره په دیوال باندې یعنی د بس د لاس نخه پریدو یعنی بس دی نو دینه معنی دا چې جنگ بس دی نو بیا موږ دا مفکوره عملی کړله په ننګرهار کې ویلرې پرتې سیمې ته لاړلو هلته له خلکو سره مو خبرې وکړلې اول مو سپینګیري لویان راټول کړل د دوی ذهنونه مو آماده کړل بیا مو له دوی سره په ګډه د دغه کمپاین لپاره کار شروع کړ او بیا مو عمل دغه ویډیو جوړه کړه مثلا عمل مو له خلکو سره دا کمپاین ترسره کړ.
مقدسه وای دوی د خزو او انجونو یو ډله لري او په دې اړه کار کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید خزو ته هم برخه ورکړل شي.
موږ یو ګروپ لرو د خزینو چې په هغه کې مثلا موږ یو نورې خزینې د افغانستان له مختلفو ولایتونو دي هغه خزې چې په واک کې دي او هغه خزې چې په واک کې نه دي د افغان خزو شبکه ده په دې کې موږ د دې لپاره حق غوښتنه کوو چې افغان خزې باید په د سولې په مذاکراتو کې شامل سی او خوشبختانه زه باید وایم چې زمونږ دغه حقوقونه بریالي و او دا ځلې د خزو لپاره په کې وخت ورکړل شوې ده هغه لیست خپور شو په هغه کې د خزو لپاره مزید او موږ لګیا یو خزي فاینل کوو چې څوک مثلا د افغان خزو شبکې نه په دې کې څوک برخه واخلي څوک لار سي څوک لار لیست په دې باندې لګیا یو موږ کار کوو خوشبختانه باید وایم موږ خزي چې د افغانستان نیم قشر جوړو موږ باید د خپل تیرو هلو ځلو چې په اتلس او نولس کلونو کې ملرلی دي او پر مختګونه ملرلی دي تر اوسه چې کوم ارزښتونه لرو د دې لپاره چې موږ دا ارزښتونه له لاسه ورنه کړو نو په دې موخه موږ مبارزه کوله چې ښځې باید په مذاکراتو کې شامل شي او خوشبختانه ځای ورکړل شي.
بلخوا د خوست شیخ زید پوهنتون یو کارکونکو د ټولنیزو چارو فعال پلوشه وای اوس افغان ولس په دې پوهه شوې ده چې د وطن د شخړو یوازینې حل یې سوله ده.
صرف خوست کې نه ټول افغانستان کې مثلا دا صرف موږ نه وایو نه به ته ووایې نه به موږ دا زه وایم خو دا ټول په دې باندې پوهېږي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو په دې کې د سولې په مورد د ښځو رول هم ډېر مهم ده ځکه چې خویندې ځوانانې ښځینه همدې سولې ته ډېر اړتیا لري ځکه که ډېر مشکلات ستونزې پېښېږي مثلا په لاره کې کومه پېښه کېږي مثلا بازار کې کېږي په لاره کې کېږي هغه یا وژل کېږي یا مثلا زخمي کېږي یا څه چې کېږي که نه هغه کور ته راځي هغې خویندې هغې میندو ته دې باندې ټول پوهېږي چې مثلا خزه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او په دې کې د سولې په مورد کې ښځو رول ډېر مهم ده ځکه که هره ستونزه هره پېښه کېږي هره مشکلات په بهر کې کېږي که زموږ سو ورور سرباز ده که خبریال ده که مثلا دوکاندار ده که سوداګر ده که هره برخه کې کار کوي یعنی په کومه پېښه کې دوی یعنی په دې خو پوهېږو موږ تاسې چې افغانستان د پار ځای کې پېښې هر ځای کې چاودنې کېږي نو دې کې یعنی هر ورور مثلا وي یا لیوار وي یا خاوند وي یا پلار وي دا ټولې ستونزې کور ته راځي هغې خویندو ته هغې میندو ته هغې ورېندارګانو ته راځي نو دې نه ډېر ستړي شوي هغه خویندې دي چې باید دوی د سولې په برخه کې باید ډېره ونډه واخلي او هڅه وکړي او وغواړي بار بار وغواړي چې موږ صلحه غواړو نو ډېر مهم ده.
پلوشه وای اوس ټولې خواب هم په دې پوه شوې دي چې د سولې په خبرو کې د ښځو غږ ډېر ضروری دی او باید د ښځو نه هم د دوی د مسلو په اړه پوښتنې وشي.
محمد افیو ته نن هم اوریدل چې د ولایت نه کوم ځکه چې مثلا د ښځو چارې ریاست ته د ټولنې غړي دي مثلا محصلې دي دا کې د اشتابو مذاکراتو کې ځکه مخپل اوریدل په دې کې مام شت شراکت هم وکم نو دا خبر مې اوریدلې دي او کیږم شاید په خوست کې هم داسې یو پروګرام هم داسې وشي چې د مذاکره او کې اور اوزي داسې خبره مې نن ورځ واورېدله چې موږ سولې په مورد یعنی هر څوک هڅه کوي کوشش کوي چې صلح راشي صلح موږ بل لا نشته صلح زموږ لپاره
خوشبختی او ژوند مو هم د صلح کې دا تر څو چې ژوند دی مو باید آرام ژوند وکړو حق لري چې په صلح کې ژوند وکړو نور ته مو غوړ ځان لپاره مو غوړ نو دا زموږ ارزو ده زموږ د هر افغان د هر پیغلې د هر ځوان د هر ماسل د هر ماسلې د هر مدني فعال مخکې د هر مور دا هیله ده چې صلح باید راشي
په کونړ کې یو شمیر خزو مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او امن په انتظار دي او د ټولو خواو نه غوښتنه کوي چې د سولې لپاره خپلې هڅې تیز کړي
کپلار مړ کیږي ام خزې ته زیان رسیږي که خاون مړ کیږي ام خزې ته زیان رسیږي که بچې مړ کیږي ام مور ته زیان رسیږي هر خوانه خزه ډیره خفه ده په جنگ او جګړو کې
کوم بهرني هیوادونه چې هغه ټول په ګټه کې کچې راغلي په دې کې خپل ګټه ونه ویني نو هیڅ کله دا کار نه کوي
موږ هم دا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي سوله او امن راشي نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي موږ ډېر زیات خوشحالېږو او موږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي جنګ او جګړې به ته د منځه لاړ شي
نو ډېرې چې خوشحالېږي په افغانستان کې ښځې خوشحالېږي ام بچې ښه روزلی شي په سوله کې امې کورنۍ ښهصحیح راټولی سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې که پلار یې که خاوند یې که زوی ټول نه موږ دا غوښتنې لرو چې هغې د سولې غاړه کې د دسه سولې له چې د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونو ته زیان نه رسیږي دا غي په ګټه تمام شي
بلخوا د مقدسه احمد زینمو وپختل چې د سولې د پیغام سره چې کله لکوره بهر وزي او کمپاین کوي نو د افغان ولس خزو او سړو د کومو رویو سره مخامخ کیږي
معلومه خبره ده چې مونږ خزینه په دسه ټولنه کې چې هلته خزی یا دی کور یا دی گور گنه لیکی گی نو اتمن چه مگلو کور اوزو نو خلق با بد مک پسی وایی کلا چه ویسی می تازو پلومره که خلق مک پوری خان دی یا دول رشخند کهی احالکان سستریان نارینا وڑی جونی وارا ماشومان حتی وارا ماشومان مکتوایی چه تاسی غطی غطی جینا کهی پرتا چادری راوتلی یا راغلی دلته نارینه او سر خبرې کوي موږ پورې خاندي او وایي چې دا بد کار دی په لومړیو کې خو همدغسې منفي نظریات دی چې موږ هلته زمینه سازي وکړو ذهنونه لږ څه جوړ شي بیا موږ فعالیت وکړو خو په ټوله کې ذهنونه ډېر زیات بد وي ډېرې بدې مفکورې وي زموږ په اړه خو ښه نظریات هم وي ښې مفکورې هم وي مثلا خوشحالېږي ځوانان او هغوی ویاړ په دې باندې بخي چې زموږ خویندې راوتلي دي کار کوي مبارزه کوي فعالیت کوي بیا پښتنې نجونې په دې سختو شرایطو کې په سختو امنیتي شرایطو کې بیا دومره مهمو مسایلو لپاره چې مثلا سوله ده د دې لپاره راوتلي دي کار کوي نو
د خپل راتلونکو پلانونو په اړه مقدسه احمد سی وایي
دا چې زه کاندید هم یم له ننګرهار ولایت پارلمان ته کاندید یم خپل دې کارونو سره سره خپل مدني فعالیتونه مخته وړم زه غواړم چې دغه کمپاین مو په ننګرهار کې وکړم دا لومړی په ختیځ زون کې چې په دې کې اوه اته ولایت شامل دي په دې زون کې دغه کمپاین وکړم او بیا د افغانستان نور ولایتونو ته موږ دغه کمپاین وغځوو او په دې تمه په دې امید چې دغه کمپاین موږ تر څو نیمایي د افغانستان یا هم له نیمایي نه کم د افغانستان ولایتو ته رسوو سوله وسي تر هغې پورې له طالبانو سره
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا وا د دې اونې خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
تاندې هلی خبرونه مو واورېده. اوس هم وار رسېدلې ده د بلیونیز خبرونې جمهوریت. په خبرونه کې مو دا موضوع څېړلې چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت په څه ډول له ګوندونو څخه واک اخیستې ده. تاسو به خبر شئ چې که لوی ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي، نه د متبادلو افکارو او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې اسټابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت پرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لوی غوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې په پاکستان کې ځینو لوی سیاسي غوندونو د خپل واکمنۍ پر مهال ډیر واک او اختیار پوز او اسټابلیشمنت ته وسپاره او لولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نشول. آیا یوازې د غوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو، هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره ده. د پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکوک و شبهات دي چې د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنټ او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړ چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي. خو بیا مونږ ولیدل چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنټ طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هند راپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوري سفر کې د تسلسل نشټوالي له کبله د جمهوري فرهنګ نه دودېدو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو د کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپلې نیلې یا جړې نه دي مضبوطی کړې. له ټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصي په توګه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي له کبله جمهوریت د ولس تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوالو اړیکو دوه پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتس په خپل کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولی، چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالف او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولی، خو ما له ډاکټرې خالدې غوثه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کیدی شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدی شي.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړېږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
تاسو
وګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي.
همدا وجه ده چې د هیواد دولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. نو ګورئ چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دیرش کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل سو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه سوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل سول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل سول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ورسره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزۍ یا انتهاګرۍ ته لمن ووهل سوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه سوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندګان یو ډیر مشکل لري.
خو چېړون کې شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی.
مثال دا دی چې دا 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولید چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په خیبر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د ارسا کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پرموټ کړي کولاو جلسې کولې او هغه نتیجه دا وته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د ډیر سنرسي کوله
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سخت دریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شای ډیر کمزور سی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتی جنہ. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وی له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تراکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجہد او هڅي ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور
ورکر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلہ نمگڑتا دا نو حق دادا چی دا دی گند ڈیرو دانشورانو پوہانو اور سیاستوالانو لارا بدل اکڑا اوپن حکومتی ادارو یا انجوگانو کی کار پہل کر یا نور سیاسی گندنوں تو ورغلل ویلے چی دا تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کی دون کی ہم ندی نو رازا چی وڑو اصلاحاتو لپارا بل سیاسی گند جوڑ کرو اندا چی دا نیب کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای کې شناسل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینه وغیرہ جوائن کی.
د سیاسيات استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادي او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالي شوی.
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفٹ.
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورزی لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخل تر د ګوندونو نظریات او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافات سربیره د اتحادونو او خپل ګټو پسې د مسلسل تګ لکبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوې دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوری ارزښتونو تر ولسی او ټیټه سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوي. همداراز په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لکبله هم په پاکستان کې جمهوری اقدار ندی دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزي دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپل لارې بدلې کړې دي او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوری عمل ته تاوان رسوي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
کے برم با مزار ملا ماما جا سیلے گل لال زار واوا دل بر جا سار واوا دل بھر جا سیلے کھلے لال سار واوا دل بھر جا سچی